سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنی د ټپیانو شمیر له 500 واوخت چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تصدیق شوې ده چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتره لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړي او ځمکې لړزولې دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي دغه سازمان پرون په راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی د تیرو څلور میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی پوخانه طالب قومندان په امریکا کې په عمری بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت د بیان په اساس نه تلویخت کلن حاجی نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تختولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی هغه همدارنګه د 2000 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکایي اسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی د اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان وژلي دي څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خبرو ته وسپارل شي په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه د اتاتیا کلونو په عمر ومړ هغه د لاتینی امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنۍ مشر و او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډ لیدنه درلوده د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکی مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ د پسپینه مړۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنې لیدنه وه ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون تاړه کړي د اوکراین د مشاو فیاند خبرلان تویل دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخ کې لنډ لیدنه درلوده خو هغه د دې لیدنې نور چوسیات خبره نه کړل د سپینې مړۍ د اړیکو مشر هم تایید کړی چې غونډه وشوه او د ډېرې رغند خبرې وبللې هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکی ترمنځ د غونډې په اړه نور چوسیات به وروسته اعلان شي تاسی خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي
د چولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دی وړاندې به یې په راپور کې درته وایو ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري ستاسو د ماشومانو کوم سامان خوښیږي
ما به مستې په سابانو کې تا ریموټ بوټر او جنجال خوخیږي او ماته به کاکا جان او دادو جان درځینه ماته مستې سامان راوړي
باندې په دې اړه هم را سره جزئیات ووري. نړیوال مطالبه ته هم تم کیږو. ایران ته هم ورزو چې هلته لویه چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه هم شته. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فرید سیال د سید بهروز لری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري چاودنې د ټپیانو شمیر له 1500 کسانو واوخت. چاودنه د بندر باسکار د شهید رجایی په بندرې د ساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نور چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې مهال شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویلي دي چې د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ او کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه یې لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډیر اورو.
مننه. د ایران د سری میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه 4 کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 540 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویه چاودنې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیرو چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه یې ولړزوله.
جنازه سا داریم رو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین زفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډیر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تسنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څیړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تر اوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندوی ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. زه به هم ورشو په دې اړه به سره راپور ووایم چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خبر کړی ویلي چې یوازې په تېر یو میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزوره دفاعي حالت د دې ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 200 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خپور کړی ویلي د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغۍ له امله 23 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړه.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت دی، عمره امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساه اخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوخ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که د واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې سارې ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تېره یوه میاشت کې په دې ناروغۍ له 2,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې راسره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست ځینې عوامل ته په راپور کې اشاره شوې وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، ساسپان ولې په دغومره لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 2,000 لنه زیاتواله په دغه ناروغي کې راغلی ده؟
که زه رښتیا هم د شری یا په تیبي اصطلاح د میزال یا په دری کې موږ سرخکان ورته وایو، واقعات ډېر شوي دي. لکه څرنګه چې د عام روغتیا محترم وزارت هغه یو ډېر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغې هم دا ښودلې ده. خو دا مختلف عوامل لري چې دغه واقعات لوړ شوي دي. که راشو اصل موضوع ته، چې وایو چې مثلا اول د واکسینو تطبیق مکول، یعنی بالخصوص شری د واکسین دا د موږ واقعیات وړي. دوهم هم هغه لاملونه کې چې د شری واقعیات لوړ کړي دي، مهاجرتونه دي. یعنی زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډیو هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعیاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. درېیم طبعي حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنی زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم کراش دوی ته وایو چې خپل سره تداوی کول، خپل سره درملنه کول. دغه ټول یو غلی سیال کولای شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکه په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کی.
اوس په افغانستان کې کچرته وګورو د واکسین ستونزه کې اواز راوخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نوي شي که خلک خپل پرې نه پوهیږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي، او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو محترم ډیر منظم تقسیم اوقات لري، او بل خصوص هغه ماشومان ته زیړ کار چې ورکوي هغه کې د شری واکسین په ډېر واضح ډول باندې ویل شوي دي چې په همیاشتنۍ او تلس میاشتنۍ کې باید ماشومانو ته ترسره شي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې ډیری خلک زموږ تر اوسه پورې دا واکسین نه تطبیقوي، در حال کې چې په ټولو کلینیکو کې په پراخه پیمانه سره شتون لري. او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کومې څېړنې چې شوي دي، یوازې په افغانستان کې د دې سره خلک مثلا زموږ حداقل خلک دې سره اساسیت یعنی نه لري. په نوره نړۍ کې هم داسې مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کیږي نه تطبیق نه کیږي بیرته راځم اصل موضوع ته چې واکسین شته خو دنه کسان دا سوي چې دا واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي دنه په دې لومل وی چې دا واکسین کده چې زموږ خلونه خواسته ماشومان ووجني درېم دنه کسان وای چې دا واکسین چې دی یو خوش شایې ماشوم باندې تبر اولی نو هغه مختلف عقاید او عقاید دا رواجونه دې سبب شوی دی چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي در حالی که د عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلنډ راته وایست په کوم حل لارو کولای شو د شری مخنیوی وکړو لنډ وایي لطفا.
اول باید واکسین وکړو واکسین باید تطبیق له د عام روغتیا وزارت چې موږ ته کوم پیامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو عملي کړو. دوهم که چیرې زموږ په کور کې یو ماشوم یا یو لوی کس پیدا کیږي موږ باید خپل سر درملو څخه ډډه وکړو. زموږ اول ډاکټر دواخانه ده هیڅکله هم باید هغه دواخانې ته بونځو اغلی سال هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوځو. دریم دا چې د شری ناروغۍ یو خاص انتیبیوتیک یا انتی وایرال دوا نه لري هغه په ځینو ژورنالو کې د هغې لپاره د ویروس ضد درمل ویل شوي دي لیکن هغه هم تر اوسه ناکامه دي. هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوځو. بلخصوص ډېر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کیږي چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دي په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم دا که چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې اخته کیږي یا لوی کس هغې باید قاشق و پنجه و گلاس ورته گوخی کو هغه ته یو ماسک ورکو ځکه دا ناروغي چې ده ټوخلې د لارې انتقال کوي. هغه ته وایو چې که چیرې ته پرنجېږې یا ټوخې کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسي تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کیږي هغه باید مکتب ته ونه لیږل شي. که چیرې دغه لارې چارې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه نه اغلی سال بلکه ان شاء الله د نور سوري ناروغه صحبه هم ان شاء الله تامن پاتې کیږي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله او چې په افغانستان کې د شری ناروغه د زیاتیدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅلرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو. څه باندې دوه لکو کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفی الله ستانکزی سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
که څام د نړۍ مشرانو د سنت پیټرز په څلورلارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ خو هغه د واتیکان ښار په یو بله برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د یوې ډلې په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشنبې په ورځ د اپریل په 28 د 80 کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخه ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و په 2014 کال کې د پاپ مقام ته ورسېد. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخه ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و له اوږدې مودې راهیسې د بریښیا نمونیا پر انځخته و او په تیرو څو میاشتو کې تر اوږدې مودې په روغتون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا د لوی وچې د عیسا د ټولنې او په څه باندې زرو کلونو کې له اروپا څخه بهر زیږیدلی لومړی لوړپوړی پادري یا ملا و چې د کاتولیک مشري یې ترسره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخه ماریو برګولی او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو بې عدالتیو او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کو او له ځپل شوو او زیانګالو خلکو سره یې په مرستو ټینګار کوو. نوموړي د 2023 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو له کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی و او ویلي وو چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلی و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپل وینا کې ویلي وو چې په دغه هېواد د موسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو پکې ګډون کړی و. د دغې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اسې زموږه کلاسادې رادیو ناورې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره $10 میلیون ځانګړي کړی دی او چا خپل روسي راپور کې چې پرونی خبر کړی د خبره کړی ده. نور تفصیل لکرم لکرم ناورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې روانې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ ده نو دا دوه کاله خو هغه مالونه چې په وړي کې تقریبا دا وړکی مال پسونه نو 3000 یا 6000 نو داسې نرخونه یو په ځمی باندې داسې نرخ چې دغه وزن هم له لاسه ورکي او مال هم واخنه شي ورکي سړی لسو تره کته یا 2000 ضرورت یوه ای سخپن نخله لاس ورکی یا بیخی نیم تر ورسیږي د جامع ملل نه غواړو دا کومه کومکونه سکیږي خور غریب دی خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي دا خلک له تاوانونه بچی خپل مالداري کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر عبدالعظیم وایي چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولې. د وای کوم غنم مو چې ذخیره کړی او هغه مو نیمو کړل او نیمو خړل. د غراس کومې پیسې مو چې درلودي په هغه مو زمکی واړولي او هیڅ نه لرو. غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ لامل ځکه غنمو ته پوره اوبه ونه رسیدي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د $10 میلیون مرستې اعلان کړي. د اپریل په 25مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزي بیړني غبرګون له وجهي صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځانګړي شوي. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو دی کوم چې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم د بدلون لامل له لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوي چې د پرلپسې وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور له مخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیه په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه د ستونزو د زیاتوالي مخنیوی دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بېوزلۍ لامل کیږي او اوس مهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغیزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل دوی وچکالۍ د بېوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځانګړي توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، وچکالۍ د خلکو د بېوزلۍ کېدو لامل کیږي ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او څاروي له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی او د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کیږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 1 په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2024 کال په وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2025 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوي چې د 2024 کال د اکتوبر څخه د 2025 کال تر جون پورې د باران کموالی کولی شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنونکی دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتیرې لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو سیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنګه کړنه ورو
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مسته په سابانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ماته مې کاکا جان او دادو جان درار جنہ ماته مسته سامان نه راوړي.
سما چنجلې د زوقي بیا متفاوت دی، خو یې خپل ورونو سره توپسي هم کوي.
قورما پکی پخوم او چورو نہ میل خونزی راسی اور سر تو بازی کوم او بیا ٹلیزون کورم
قورما پختا میکنم دالو کا کن کے باز مکتب یا تا شان تو بازی میکنم باز تلیزون سای میکنم.
لوبه او دلوبو وسایل د ماشومانو پر روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي دلوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا معنا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. ل اطفی اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، د په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچا او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنگ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټ پټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی اسلام ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل عام ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي او ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پرېمینځلو وړ وي او داسې رنګ دې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی. خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاس شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې